سلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سناته ویلي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسېدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته لا هم د دوی د حکومت اقتصادي تګلاره نه ده معلومه.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه:
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته.
په پکتیا کې د میلمه راډیو خپرونې ولې بندې شوې؟
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله دغه راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو، دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی: د اروپایي ټولنې لوی ډیپلومات وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده. او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه: د اروپایي ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپایي ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کاوه چې د طالبانو له راتګ سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ یې له ځان سره لیږداوه د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل:
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنګي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بار و پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. WHO د قطر مننه کړې چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړه. د ترکیې د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي دي چې جرمني او د اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي، څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ډاره د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې شو. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وختله. د پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یوه ازموینه بلل شوې. 68 کلن پوتین پرون سه شنبه له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل:
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډۍ اندازه ډېره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سې وي چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلي له هغه کس سره یې خبرې کړې چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته ختلې وه. او د پراګ ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتل کېدو امر وکړ. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پرېکړه کېږي په توقیف کې وي. د محکمې له پروني حکم وروسته فرانچیتی چې تېره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتز د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 14 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی 14 ده. د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو وخت رارسېدلی. انتونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پر ورځ یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر سوی و، تیره میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر سوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگټن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په څېر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سیشن به له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پرېږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپل خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر د 2 اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې یو شمیر ښځینه ژورنالیستانې وایي طالبان دوی ته په رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. د دوی په وینا دې ډلې پر هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې 2 ځلې د هغه ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار سره کومه ستونزه نه لري. دا ژورنالیستانې وایي طالبانو په دې کار سره د ډېرو کورنیو ډوډۍ راوړونکي په کور کېنولې دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د دې ستونزو د پای ته رسېدو لپاره هڅه کوي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیری ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې به هر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخت شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کردن.
یو بل ښځینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی، خو اوس په کور کې نول سوې ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو راهیسی سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیقو او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبری مجلې په دوام کې په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د میلمه په نوم راډیو خپرونې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي. خدا شبه مو دل ویدیس پا مطبعاتی که در افغانستان پا عرد خبروشوی و مطالب و در مخکتنی اوریدو تراب بولم.
بریتانوی گاردین ورسپانې تر دې سر لیکلنه چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي یوه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې آیا دغه دواړه مشران ژوندي دي؟ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړي دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورځپاڼې په لیکنه د دې کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستان د اګوست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دوو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تېرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن د سپتمبر په 15مه یوه میاشت واوښته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسي تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او دې کار عام افغانان تر ډېره زیانمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. دغه هم پاموکړی د صالح محمد صالح راپورته.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړی دي.
تنها ځنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نسته، مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سي بانکونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیې لوړې سوي، په بانکونو کې کافي پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره سوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتونو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یوه غړي محمد طاهر قادری وویل دغه ستونزې د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
تمام پولای صرافا در بانک
د صرافان نو ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو لوړ رتبه چارواکي خبرداری ورکړ که وضعیت دغه سي دوام وکړي د مالونو صادرات او واردات به په بشپړ ډول بند سي. د دغو خونو د رهبری حیات یو غړي ازرخ شافیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سي امکان هم ست چې په یو یا دو میاشتو کې افغانستان له سخت بې وزلۍ سره لاس او ګریوان سي.
او زمونږ دا استراتیژیک زیرمی چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوی دی او د افغانستان د مرکزی بانک په واک کې نه دی. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي او رونق د بازار په رکود حالت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه‌شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دې خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 8.5 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د لوړې کچې په یوه غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالي مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 970 او 15 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خصوصي رسنیو په ځانګړي ډول راډیوګانو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ځینې یې د بندېدو له ګواښ سره مخامخې دي. په دې ډله کې یوه میلمه راډیو ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز او د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې خپرونې درلودې خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله یې خپلې خپرونې درولې.
میلمه راډیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 10 کلونو راهیسې خپرونې درلودې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې راډیو په تړل کې 2 سره د دې راډیو 15 تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه‌شنبه په ورځ د یادې راډیو د خپرونو مدیر ثمرګل ثمر آزادۍ راډیو ته وویل چې میلمه راډیو د افغانستان په 12 ولایتونو کې خبریالان درلودل چې د راډیوګانو سربیره د ویپاڼې د لارې خپرونې تر هر ځایه رسیدې.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړې او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. که بیا موږ ته اقتصادي زمینه برابره شي او مالی سپورټ وشي نو بیا هم لرې نه ده چې موږ بیا له سره خپل فعالیتونه پیل.
د راډیو یو تن کارکوونکی اکبر راحل وایي چې دوی د خپلو اورېدونکو لپاره بیلابیلې سیاسي او ټولنیزې خپرونې چمتو کولې.
په رسنیزو فعالیتونو کې د اقتصادي خپرونې، ټولنیزې، معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپېریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي راډیوګانې چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ملمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزاد رسنوي ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپل وظیفو ته ادامه ورکو او خپل فعالیتونه به دوامدار ساتو.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونی کی ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړ پوري خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پروند اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. بورل ویلي د اروپایي له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی چې د افغانستان بیرغونه یې لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. WHO په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې جرمني او د اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي څو هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیا کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یوه ازموینه بلل شوې او د پراګ ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی تا تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتل کېدو امر کړی. فرانچیتی تورن دی او بخی فرانچیتی چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و د یوه نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و.
دا ژوند رنگونه
زه وسیم الله د دم کلي اوسیدونکی د مرکز او کار قسم نه دا لاسګار لاسی کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زه په مزدوري پسې وس راوته بازار ته او تقریبا اته کاله زما وشو اته نهه کاله وشو زه بس مزدوري کوم دې بازار.
نور مکتب شی ویلې وې که نه؟
مکتب مې نه تمه پورې ویلې دی بس غریبه غربت د وجې نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښی مې نه یم تلی مکتب.
او کور کې څو کسان استئ؟
کور کې بس اته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته که نه؟ دا یوازې ته یې؟
زما نور یو ورور مې بل دی کوټه دی بس زه مشر یم کور کې بس ټول مشر زه یم یو پلان مې دا سپین ږیری هغه کار قسم نه شي کولی بس ټول کور زه ساتم مسولیت ټول زما په غاړه دی.
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کړي؟
ورځ دا مخکې به ډېرې کېدې کالدارو ټیم کې 400-450 اوس دا افغانۍ دي او سل یو سل دېرش بازارونه بېخي خراب شي. غریبی نش کولی شي تعلیم ته مخه کړو ځکه چې هلته هم غریبي ده او بل تعلیم چې دی دا د یو مالدار د وس لرونکي خلکو کار دی چې هغه دا کوي. نو چې یو سړي ته کور ور په غاړه یو د کور ټول مسولیت ور په غاړه یي نو هغه به څه تعلیم وکړي څه به تعلیم ته وخت ورکړي.